ماشین دوی بجې سویدرانو دوستانو السلام علیکم دا د ازادي رادیو دا ورسته په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته معلومات وړاندې کړو په دې خبرونه کې په واره چې ولی باید د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل پوځي حضور تری وهده وساتي او د افغانستان سره خپل شراکت پیوړی کړي
I believe after 2016 there will be two enduring reasons
دغه دوه عمده دلایل څه دي دا به د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو له دغه څېړونکي مایکل اوهاندن سره د ازادي راډیو په ځانګړي مرکه کې واوري په دې خبرونه کې به واوري چې انګلیسي عسکر څه فکر کوي آیا د افغانستان ماموریت یو تیروتنه په همدې خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته به درته وایم اول به سید کمال شارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي
په سر کې هم د خبرونو سرچکه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسن وایي چې د ولایتي شوراګانو نهایي نتایج به د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو لتر سره کې دوه ورسته اعلان شي د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي نن تر ماښام به ټول انتخاباتي مواد د ځمکې او حواله لري ټول انتخاباتي مرکزونو ته انتقال کړي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د مخالفینو د مشکوکو فعالیتونو په اړه د خبرو ورکول لپاره 1919 شمیره فعال کړه اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسن وایي چې د ولایتي شوراګانو نهایي نتایج به د جمهوریت ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو لتر سره کېدو وروسته اعلان شي د یاد کمیسن وایي نادر محسنی نن د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د انتخاباتو کمیسن ته د ولایتي شوراګانو انتخاباتو نهایي نتایج استول د بلابل لاملونو لامل ځندېدلې دي
قرار بود که فردا نتیجه
دی وای ټاکل شوی و سبا د ټول هیواد په کچه د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شوی وای خو په ځینو ولایتونو کې درا یو ځل بیا شمیرل پاتنه دی رسیدلې نومبر د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نهایي نتایج اعلان د جمهوریت ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ترسره کېدو وځندول په پام کې وای چې سبا پنځم بعد یو ځاپ د 22مه د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ورستي نتایج د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته واستول سي د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وای نن تر ماښام به ټول انتخاباتي مواد د ځمکې او حواله لري ټول انتخاباتي مرکزونو ته انتقال کړي د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال فضل افضل امان د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې ټول امنیتي ځواکونه د دوهم پړاو انتخاباتو د امنیت لپاره پر چمتووالی لري
امروز اگر ختم نشوه امشب ختم میشه
دی وای نن تر مزګر کې دایسي پایتور سیږي سبا موږ خپل مسلمان ته څخه اخیری ډاټا لاسه کوو چې سبا تر اتو بجو پر موږ ته معلومات راکړي چې موږ د ملي دفاع وزارت چې ټول حساس مواد افغانستان ټول سیمه ته انتقال سوي دي کنن ختم نسی نن شوه ختمیږي سبا تر اتو بجو پر موږ ته ډاټا کول سوي دي شاغلی امان همدار از ویل چې د امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د امنیت تضمین په هدف د هیواد په بیلابیل برخو کې سلګونه تصفیه عملیات تر سره کړی دي د تخار امنیتي چارواکي وای په اشکمش کلو سالي کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه وسوال مخالفین وجل سوي او 15 نور ټپيان دي د یاد ولایت امنیت قمنداني ویان خلیل اسیر ازادي رادیو ته چې د عملیات وسوال مخالفینو له حضور نه د اشکمش کلو سالي د پاکول په هدف تر سره کیږي په یو بل خبر کې د کونړ امنیتي مسولین وای چې 13 شپه په دنګامل سالي کې د ایصف ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په هوایي بریډ کې 2 تنه وسوال طالبان وجل سوي دي وسوال طالبانو تر اوسه په دی اړه څه نه دی ویلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د مخالفینو د مشکوکو فعالیتونو په اړه د خبرو ورکولو لپاره د 1919 شمیره فعال کړه د یاد ریاست مسولین وایي چې د هو کسانو هویت به پټ ساتل کیږي چې امنیتي ځواکونه ته د دې شمیرې لاري د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو په اړه خبر ورکړي د ملي امنیت ویان عبدالحسیب صدیقی وایي چې دغه شمیره به 300 فعال وي او ټول خلک ولې سي چې د هرې او ټول خلک ولې سي چې د هیواد هر سیمې څخه د هری مخابراتي شبکې لاره دوی ته ټلیفون وکړي د ملي امنیت عمومي ریاست له ټول خلکو غوښتل چې د انتخابات په ورځ د مشکوک فعالیتونو د لیدو په صورت کې دوی ته خبر ورکړي دا وکورني خبرونه بهرني خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د روسیې سفیر وایي پاکستان له روسیې څخه د یو شمیر MI-15 ډوله هلیکوپټرونو د اخیستلو په اړه له مسکو سره خبرې کوي. الکسی دیدوف دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د روسیې سفیر وویل هېواد یې له پاکستان سره د پراخو دوه اړخیزو اړیکو غوښتونکی دی. نوموړي دا هم وویل چې د پاکستان د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز به د روانې جون میاشت په وروستیو کې د روسیې په کازان ښار کې په نړیوال امنیتي کنفرانس کې ګډون وکړي. تمه ده چې عزیز به په دغه کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وویني. راپورونه وایي ایرانی ځواکونه د پاکستان پر خاورې ډزې کړې دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت چارواکو او د پوځ ویان سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا ډزې تېره ورځ سوي دي. په دغې حملې کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل سوی. د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ویان خانواسی ویلي د دوی سرتیرو په عکس العمل کې د ایران په لور ځوابي ډزې وکړې. دا پیښه څو ورځې وروسته تر هغه کېږي چې په بلوچستان کې نامعلومو وسلوالو 23 شیعه زیارت کوونکي ووژل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد باید تر وسه وسهڅه وکړي چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي. روحانی په انقره کې د سوداګرو یوې غونډې ته پرون وویل چې ایران به د امنیت شورا له غړو هیوادو او جرمني سره د یوې وروستۍ پرېکړې لپاره ډېرې هڅې وکړي. روحانی دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې د ایران او امریکا چارواکي به په جنیوا کې د دوهمې ورځې په مخه د تړلو دروازو شاته د ایران د اټومي لانجې په اړه وژغېدل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی تر دې خبرو وروسته وویل چې ایران به په راتلونکو ورځو کې د بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني له استازو سره هم یو په یو خبرې وکړي څو ستونزې څرګندې سي. ټاکل شوی دی چې د جون 14 تر 16 په جنیوا کې ایران بیا د امنیت شورا او جرمني له استازو سره غونډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوط وسلوالو چې د عراق دوهم ستر ښار موصل نیولې دی ټولې سیمې ته ګواښ پیدا کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي وویل
The threat that ISIL is presenting
دا وی کوم ګواښ چې د عراق اسلامي دولت وسلوالو پیدا کړی دی دا یوازې عراق ته او د عراق ثبات ته ګواښ نه دی، دا ټولې سیمې ته ګواښ دی. دغه مخ په زیاتېدو تهدید د عراقیانو د ټولو ټولنو د یو ځایي کار اهمیت زیاتوي چې له دغه ګډ دښمن سره مقابله وکړي او د لویو ټولنو وسلوال منځوي کړي. د عراق د اسلامي دولت په نوم وسلوالو له څو ورځنۍ سختې جګړې وروسته پرون موصل ونیو او د عراق په شمال کې د نینوا ولایت اکثره برخې لاندې کړې دي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي له پارلمان څخه وغوښتل چې اضطراري حالت اعلان کړي. د پارلمان د رئیس دفتر ویلي دی چې سبا به غونډه وکړي. د جنوري له میاشتې رئیس د عراق د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت د مرکز رمادي ځینې برخې نیولې دي او د دې سیمې تر څنګ د فلوجې ښار ډېرې برخې هم لاندې کړې دي. تمه ده د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي منشي لامبرتو زانیر سره د اوکراین د لانجې د قرارولو په اړه خبرې وکړې. لاوروف پرون خبریالانو ته ویلي چې دوی به زانیر ته بلنه ورکړي چې د روسیې جنوب لویدیځ ښار روستوف اون دون کې له هغو کډوالو سره وویني چې د اوکراین له کړکېچ څخه تښتېدلی دي. د ښاغلي لاوروف خبره د روسیې روستوف سیمې تر شاوخوا 10,000 اوکراینی کډوال میشت دي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرنه.
دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو درنو دوستانو په دغه یو ساعت خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمې پر حالت ورستی رپورټونه وړاندې کوم. خبر یاست چې د شنبه په ورځ د جمهوری ریاست د انتخاباتو دوهم دور دی. په دې ترڅ کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پر ټولو کاندیدانو باندې ځغ کړای دی چې د افغانستان ولایتونو ته خپل زیات څارونکي واستوي ترڅو د انتخاباتو د پروسې څارنه وکړي او د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو مخنیوي وشي. په همدې خبرونه کې به پر انتخاباتو د امنیتي مسایلو په ارتباط هم رپورټونه درته وړاندې کړو. په نورو خبرو کې به واوري چې د امریکا څېړونکي ولی استدلال کوي چې د امریکا متحده ایالات باید تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل مامورین پرېږدي او په افغانستان کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. سبب په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقه پیل سي. کته از د فوټبال علاقمندان یې په هم دي خبرونه کې پر دې هم ځانګړی رپورت لرو. حقیقت څه دی او د عدالت په لټه کې پروګرامونه هم خبرو. د جمهور ریاست د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون نن د انتخاباتو پر کاندیدانو باندې ژغ وکړ چې په دغه پروسه کې دی د جدید څارنې لپاره خپل زیات څارونکو ولایتونو ته واستوي. دوی وایي چې کچېری د کاندیدانو زیات څارونکو دا ور ولایتونو ته ولاړ سي او د انتخاباتي د رایو د په مرکزونو کې ځای پر ځای سي او د رای ورکولو د پروسې څارنه وکړي، نو په دې ډول به د درغلیو امکان کم سي. د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي وایي د دوی څېړنې ښایي چې په انتخاباتو کې ډېر تقلب د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو چارواکو کړی ده. د دې کمیسون ویان او غړي نادر محسنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د دې تقلب اندازه کمه شي نو کاندیدان او څارونکي استازي باید په ډېر جدي کم او څارونکي استازي باید ډېر جدي واوسي او هیڅ چاته د درغلې اجازه ورنه کړي.
ما جدا نسبت به عمل کردی
دا وایي موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په ولایتي دفترونو جدي بې باوره شوي یو، نو ځکه د تقلب د مخنیوي اغېزناکه لار دا ده چې د جمهوري ریاست کاندیدان په ډېر جدیت سره له دغې پروسې څارنه وکړي. ښاغلي محسنی په انتخاباتو کې د څارونکو او ژورنالیستانو رول مهم وبالو او وی ویل چې د کمیسون چارواکي نه باید هیڅوک د انتخاباتو پروسې څخه د فلم اخیستلو، غږ ثبتولو او د مستند کولو څخه منع کړي. په ورته وخت کې نوموړي وویل چې نن د شپې د 12 بجو وروسته د کمپاینونو د سکوت دوره پیل کیږي او دواړه کاندیدان او کمپاینران یې باید په جدي ډول مراعات کړي. نوموړي وویل چې که کوم کاندید په دې دوره کې د تیر په څیر کومه سرغړونه وکړي نو دا ځل به د کمیسون د جدي غبرګون سره مخامخ شي. ومو غوښتل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو چارواکو اندېښنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نظر هم واخلو، خو له ډېرو تماسونو سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون منلې وه چې ځینو ولایتي چارواکو یې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. دې کمیسون ویلي چې دوی دا ډول کسان مشخص کړي او د دویم دور انتخاباتو لپاره یې په ځای 15,000 نوي کسان ګمارلي دي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته دوهم دور تر البته محدود ساعتونه وخت پاتې دی. د ازادي رادیو بنند دا ونی یعنی سبا د ازادي په څپو کې پروګرام هم د افغانستان انتخاباتو ته ځانګړی کړی دی. په دغه پروګرام کې به هم پر انتخاباتو باندې او د انتخاباتو سره په تړلو ټول مسایلو باندې خبرې کوو. پروګرام ته به میلمانه را غوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې د پروګرام میلمانه اوسئ، پوښتنې وکړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ. خو نن دا پروګرام د پنځم به خبريږي، نو د سبا د پروګرام په تمه اوسې. بیا هم د افغانستان پر انتخاباتو باندې رپورت لرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د انتخاباتو د دوهم دور د امنیت د تامین لپاره 215 تصفیوي او 113 خاص عملیات ترسره کړي دي. خو آیا دغه انتخابات به په امنیت کې ترسره شي؟ په دې اړه د ازادي راډیو خبريالي ناجیه ساپوي د افغانستان د ملي دفاع وزارت د چارواکو سره خبرې کړې دي او رپورت لري.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره پوره چمتووالی لري. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی نن د یوې خبری غونډې پر مهال وویل چې د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره له 200 څخه ډیر تصفیوي او ځنګړي عملیات ترسره کړي. نوموړي وویل چې په دې عملیاتو کې له 100 څخه ډیرو وسله والو ته مرګ ژوبله وختي.
عملیات تحت عنوان چمتوی 4 راشتین 77 تن مخالفین مسلح
د چمتو څلور په نومو عملیات درلودل وو او یو وسلوال مخالفان پکې وژل سوي چې یو شمیر پاکستانی اندي. اته سلوخت نن نور ټپيان شوی هم دي. همدارنګه په تیرو څلور ساعتونو کې په یو شمیر نور عملیاتو کې شپږ درس وسلوال مخالفان وژل سوي چې وټنې پاکستانی اندي. په دې عملیاتو کې څلور تنه نیول شوی هم دي.
4 تن بازداشت شوه.
په عین حال کې د دفاع وزارت د پراسیون رئیس جنرال افضل امان په دې خبري غونډه کې وویل چې د دوی ټول قوتونه د انتخاباتو د امنیت لپاره چمتو دي. نوموړي وویل چې د ځمکې او هوا له لارې به د انتخاباتو ټول حساس مواد د نن ورځې تر پایه انتقال شي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخابات د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شي. ناجیه صفای، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو کولای شئ چې د انتخاباتو په ارتباط په ټولو مسایلو د ځان د خبرو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.org. تاسو هم درس پر فیسبوک او پر ټویټر باندې د ازادي راډیو څخه ورسي خبرونه ترلاسه کولای شئ. او تاسو په یاد ولرئ چې پر انټرنیټ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې د انتخاباتو په ارتباط لایو بلاګ هم لرو. نو تاسو کولای شئ چې په دغه برخه کې هم پر انتخاباتو خپل نظرونه را سره شریک کړئ او د نورو اوریدونکو سره لوستونکو سره شریک کړئ. د ازادي راډیو په سبا تر ازادي په چپو کې پروګرام کې هم په انتخاباتو باندې خبرې کوي. نو تاسو را سره اوسئ. په ورستیو کې مې د ازادي تاسو د ازادي راډیو څخه په مختلفو ورځو کې واوریدل چې په افغانستان کې پر دې باندې بحثونه روان دي چې آیا د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او دلته پاتسي او که په بشپړ ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وباسي. په امریکا کې یو شمېر څېړونکو وایي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان سره خپل ملاتړ جاري وساتي، دا به د امریکا د خلکو په ګټه وي او د امریکا لپاره به د امریکا امنیت ته ګټه ولري. په دغه څېړونکو کې یو هم د امریکا په بروکینګز انسټیټیوټ کې مایکل اوهانلوند دی چې د افغانستان د چارو او د دفاعي چارو څېړونکی دی. دی وایي د امریکا د خلکو د امنیت لپاره دا ضروری ده چې د امریکا متحده ایالات تر 2014 کال وروسته هم د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو مرسته وکړي.
There will be two enduring reasons.
دا وایي زباور لرم چې تر 2014 میلادي کال وروسته به لشته لږه دوه اومده د لونه وی چې امریکا باید د هغوی پر اساس خپل پوځي حضور او ملاتړ په افغانستان کې تر یو حد وساتي. یو اومده دلیل به دا وي چې له افغانستان سره مرسته وشي چې کچيري د ضرورت پیښیږي د القاعده پر وړاندې عملیاتو ته دوام ورکړي. یو بل دلیل به دا وي چې د دې ضمانت وسی چې افغان ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد امنیت په خپل وساتي. مایکل اوهان نن سره چې پرونی له ازادي راډیو سره په ځنګړې مرکه کې خبري کولې، یو پښتنه دا و چې آیا په افغانستان کې بیا هم د القاعده د تروریستي شبکې د فعالیت د پیل ویرسته او کچیر دا ویروي نو تر کومه هدا جديده. شغلی اوهان نن د دې پښتنې په جواب کې ویل
I'm not going to spend a lot of time or energy trying to
دا وی ز پر دې نه غواړم چې زیات وخت ضایع کړم چې دلیل وایم چې افغانستان او پاکستان په سیمه کې د القاعده لپاره د اولی او دوهمي درجه پناه ځایونه دي. او څنګه کېدای شي چې کدا مثلا نوي مسئله ته وګورو. دا وی کېدای شي چې اوس په دا خبر نوي خو پراتلونکي کې دا حالت تغیر کولای شي. دا سیمه په تاریخي ډول د القاعده لپاره پنړی کې د پناه تر ټولو خوندي ځای وو او زه فکر کوم چې موږ باید دې سیمه ته د القاعده د بیا ستنې دوه امکان ډیر جدي وانګیرو. مایکل اوهانون وایي چې په افغانستان کې د امنیت تامین او د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې د جنوبي آسیا په ځنګړي ډول او د امریکا امنیت ته ضروری دی. ولی دای وایي په سیمه کې داسې وسلواله ډلې فعالیت لري چې هغوی کولای شي د افغانستان څخه یو ور بیا د ټولو سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي.
We've seen Indo-Pakistani war on numerous occasions. We don't want
دوی موږ په بیلابیل مواردو کې د هند او پاکستان جګړې ولیدې. موږ نه غواړو چې دا سی بیا وسی. د لشکر طیبه په څیر ډېر بیا هم د هند او پاکستان ترمنځ د جګړې اور تازه کولای شي. کچیر موقع ولري او یا اجازه ورکړي او یا طالبان برته وخت ستانه شینو، دوی بل افغانستان د خپل مرکز په توګه کار واخلي. نو د جنوبي آسیا او د امریکا د متحده ایالاتو د امنیت په خاطر زه باور لرم چې د تبعید د یو دوامدار شراکت په سترګو کتل شي او د افغانستان او امریکا ترمنځ شراکت باید لا پراخسي. د انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف روسپانی په دې اړه چې آیا د افغانستان ماموریت اشتباه و، د یو شمیر انګلیسي عسکرو د هغو عسکرو چې په افغانستان کې خدمت کړی دی خبري راخستې دي. دلی ټلګراف لیکي د افغانستان ماموریت تیروتنه نه او ارزښت درلود. د دغو عسکرو لخوا ویل سوي دي چې دوی په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې زیات بدلونونه لیدل دي. جنقه الکوزی د دلی ټلګراف د دې مطلب جزئیات راخستې دي او وړاندې کوي.
بارتی کر د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک افسر ده او ډیر کلونه په افغانستان کې خدمت کړی ده. د کمانډو د جبهې لومړی لیکي تستنیدل په نامو یو مستند فلم کې افغانستان ته ځي ترڅو په دې هیواد کې بدلون وګوري. ډیلی ټلګراف رسپونه لیکي بارتی کر په 2001 میلادي کال کې خپلې پوځي زده کړې پای ته ورسولې او له فراغت سره سم د افغانستان نارامه ولایت هلمند ته د خدمت په مقصد واستول شو. د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک د افسر په توګه د هلمند ولایت په ډیرو سختو او بیرونکو جګړو کې برخه واخیسته. بارتی کر په کمانډو د جبهې لومړنۍ لیکې ته ستنېدل مستند فلم کې چې د دله تجربو څخه پکې کار اخیستل شوی پوښتنه کوي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د دې هیواد د خلکو برخلیک څه وي. په دې مستند فلم کې بارتی کر په 2001 میلادي کال کې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د خپل پوځي ماموریت او سخت جګړو په اړه خپل خاصې خاطرې بیانوي. دی وایي زموږ دنده د کجکی د برېښنا بند او شاوخوا سیمو امنیت و ترڅو په دغه بند کې د توربینونو د بیا رغونې امکانات برابر کړو. د بارتی په وینا طالبانو نه غوښتل چې د کجکی د برېښنا بند تخریب کړي او دای هم نه غوښتل چې افغان حکومت دی په دې سیمه کې د بری امتیاز ترلاسه کړي. د بریتانیا د سمندري ځواک افسر بارتی کر د کمانډو د جبهې لومړی لیکې ته ستنېدل مستند فلم کې په هلمند ولایت کې د باستیان پوځي کمپ په اړه هم په خپلو یادښتونو کې خبرې کوي. دی وایي په کمپ کې د امریکایي ځواکونو شمیر له بریتانیي عسکرو څخه زیات دی او د مخالفانو بیرحمانه حملو موږ مجبور کړي وو چې د مرمۍ ضد واسکټونه واغوندو او په دې توګه موږ له خپلو دښمنانو څخه په ښه وضعیت کې وو. بارتی له دریو کلونو وروسته یو ځل بیا افغانستان ته تللی او دا ځل د هلمند ولایت پر ځای کابل ته ستون شوی دی. دی نور د بریتانیا د شاهي سمندري ځواک غړی نه دی او په سیټي بینک کې کار کوي. دی غواړي وویني په کوم هیواد کې چې دی جنګېدلی څه ډول بدلون پکې راغلی دی. بارتی کر د روان سوي کال د فبروري د لومړیو په اړه لیکي د انتخاباتي کمپاینونو په درشل کې افغانان د امنیت د تامین چارې پر مخ وړي او شواهد ښیي چې طالبان یې څنګ ته کړي دي.
د جنقه الکوزی رپورت موارد اوس به هم فهیم عبد د کابل د نن چاپ ورسپانو ته کتنه وکړي.
د کابل چاپ نننې ورسپانو تر ډیره د انتخاباتو او د طالبانو لخوا د کندهار پانتون د استادانو او محصلینو د برمتکیدو په اړه مطالب لیکلي دي. محور غیر دولتي ورسپانو د انتخاباتو کمیشن د رسنیو کمیشن لخوا لیکلي چې رسنۍ د سکوت په دوره کې کمپاین وکړي فعالیت یې ځنډول کیږي. د ورسپانو په خبره رسنۍ باید په دې دوره کې د کاندیدانو په ګټه یا تاوان خبرونه خپاره نه کړي او د هغوی په اړه له هر ډول مرکو ګردي میزونو او تبلیغاتو ډډه وکړي. ورسپانه لیکي چې د انتخاباتو د قانون لمخې د رای ورکولو لپاره ته څلوېښت ساعته مخکې هر ډول فعالیت چې کمپاین تصور شي منه دی. د دغې ورسپانې په خبره یو شمېر رسنیو د دوهم دور انتخاباتو د کمپاین په دوره کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی او ډېر ژر به جریمه شي. محور ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې طالبانو د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی د اندړ ولسوالۍ په مالانو بابا سیمه کې د کندهار پوهنتون 15 استادان او محصلین برمته کړي دي. په دې مطلب کې راغلي چې په هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر استادان او محصلین د رخصتیو په نیت خپلو کورونو ته روان وو چې طالبانو یې پر بس موټر برید وکړ. یو استاد یې ټپي کړ او 15 استادان او محصلین یې له ځانه سره یوړل. ملي باور نه دولتي ورسپانې هم په یو لیکنه کې لیکي چې رسنۍ د سکوت په دوره کې کمپاین نه کوي. ورسپانه د انتخاباتو کمیشن د رسنیو کمیشن په حواله لیکي هغه رسنۍ چې د سکوت په دوره کې کمپاین کوي د نشراتو د بندېدو غوښتنه به یې وشي او نقدي جریمه به شي. د سکوت دوره چې له رایه چونې 48 ساعته مخکې پیلېږي کاندیدان د کمپاین حق نه لري او رسنۍ هم د هغوی د فعالیتونو په اړه خبرونه نشي خپرولی. ورسپانې د انتخاباتو په اړه په یو بل مطلب کې د امنیتي چارواکو له قوله لیکلي چې د انتخاباتو په ورځ به د رایه چونې د 1118 مرکزونو له ډلې 814 مرکزونه تړلي وي. د ورسپانې په خبره دغه مرکزونه په کونړ، هرات، بدخشان او نیمروز ولایتونو کې موقعیت لري او امنیتي ځواکونه د ګواښونو او د ځینو سیمو د لارو د خرابوالي له امله نشي کولای چې د دغو مرکزونو امنیت خوندي کړي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې هم د انتخاباتو په ورځ د تړلو مرکزونو په اړه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې د اساسي قانون له مخې انتخابات باید مستقیم، شفاف، عادلانه او سراسري سره وي، خو اوس د ورځپاڼې په ټکو دا اصل چې انتخابات باید سراسري وي تر ټولو ډیر لږ وخت سره مخامخ دی. ورځپاڼې لیکي چې افغان دولت مکلف دی چې ټولو افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون زمینه برابر کړي، خو له بده مرغه دولت په دې چاره کې پاتې راغلی. د ورځپاڼې په خبره د رایه اچونې د 1198 مرکزونو له ډلې 814 مرکزونه د انتخاباتو په ورځ تړلي پاتې کیږي او په دغه ګام سره ګڼ افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محرومیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم لیکلي چې د کندهار پوهنتون 15 استادان کابل ته د راتلو پر مهال په غزنی ولایت کې برمته شوي دي. د ورځپاڼې په خبره په دې پیښه کې د پوهنتون یو استاد زخمي شوی هم دی، خو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه دی.
په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام مسابقې سبا ته پیلېدونکي دي او د ازادي راډیو په دې اړه د ځانګړو رپورټونو یو لړۍ برابره کړې و چې اول پروګرام یې تاسو پرون واورید. نن به د دغه پروګرام دوهمه برخه واورید، د فوټبال د نړیوال د جام د لومړي ګروپ په اړه احمد شیبر تاسو ته معلومات وړاندې کوي.
د فوټبال نړیوال جام لوبي چې د پنځنبه پورس په برازیل کې پیل شي، د کوربه برازیل په ګډون 22 ټیمونو پکې برخه اخیستې ده. د غلوبي په اتو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې برازیل، کرواتیا، مکسیکو او کامرون سره یو ځای شوې دي. برازیل هغه ټیم دی چې تر اوسه 15 ځله نړیوال جام ګټلی او تر بل هر هیواد د فوټبال نړیوال جام ډیر خپل کور ته وړی دی. برازیل له 1930 میلادي کال را په دې خوا چې د فوټبال نړیوال جام لوبي پیل شوې دي، په هر لوبه کې برخه اخیستې ده او دا ځل د دې لپاره چې دا لوبي په برازیل کې کېده نو د غوراوي لوبي نه دي تر سره کړي. خو کرواتیا بیا د غوراوي په پړاو کې 15 لوبي ګټلي او یوې مساوي کړې ده. په دې ډول نړیوال جام ته په اساني لار پیدا کړې ده. د کرواتیا فوټبال ټیم د 1998 کال په نړیوال جام کې دریم شو، خو بیا په 2002 او 2006 میلادي کلونو کې ونتوانیده چې نړیوال جام لوبه ته لار وکړي. د الف ګروپ بل لوبډله د مکسیکو ده. دغه ټیم نړیوال جام لوبه ته د غوراوي پلار کې څلور روزونکو وکارول او وڅل بشټوب غاړې ولوبول، خو اخیرې لار ورته وکړه. دا 15 ځل دی چې مکسیکو په نړیوال جام لوبه کې ګډون کوي، یعنی ارجنټاین، برازیل، جرمنی او ایتالیا وروسته توانېدلې چې په نړیوال جام کې ډیره برخه واخلي. مکسیکو په 1980 کال کې په خپل کور کې ترنیمه پایلو به مخکې مرحله ته ورسیده، بیا په 1988 کې هم دې مرحله ته ورسیده. کامرون بیا د فوټبال د نړیوال جام د الف ګروپ بل ټیم دی. دغه لوبډله د افریقا تیرو دوه لوبو ته غوړه نشوه. د راپورونو لمخې حکومت پکې مداخله کوله او تیر کال فیفا د لنډې مودې لپاره دغه لوبډله له لوبو هم وایسته. دا وم ځل دی چې کامرون په نړیوال جام لوبو کې ګډون کوي او په افریقایي هیوادو کې بل یو ټیم هم دومره ځل نړیوال جام لوبو ته نه دی غوره شوی. د کامرون فوټبال ټیم د 1990 کال د نړیوال کپ ترنیمه پایلوبې مخکې مرحله ته رسیدلی و. د الف ګروپ په څلورو ټیمونو برازیل، کرواتیا، مکسیکو او کامرون کې به کوم یو دوهم پړاو ته ورسی شي؟ د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی حمید الله یوسفزای داسې پیشګویي کوي.
برازیل او زما په خیال کې کرواتیا ولې چې دوهم مرحله ته ځای پیدا کړی، دا چې کرواتیا هم ډېر ښه دی، برازیل خو هغه نظام دی.
د جون په 12مه به برازیل خپل لومړی لوبه له کرواتیا سره وکړي. دا د نړیوال جام لومړی لوبه ده او په همدې ورځ د فوټبال د جام د پرانیستلو د مراسمو ترڅنګ یوازې همدغه یو لوبه کیږي.
دا ازادي راډیو په راتلونکي خبرونه کې به دغه پروګرام درېمه برخه درته وړاندې کړو. خو تاسو د کوم ټیم ملاتړ کوي؟ د سیمې څخه به یوازې د ایران د فوټبال ملي ټیم په دغو مسابقو کې برخه اخلي، د افغانستان ټیم هم نسته. او که تاسو غواړئ چې په دې ارتباط باندې کوم ځانګړی نظر ولرئ، د ازادي راډیو د پاڼې تورسي هلته تاسو کولی شئ چې مطالب د خپل دوستانو سره شریک کړئ او خپل نظرونه څرګند کړئ. د بلوچ ملت پالو مشر نواب خیربخش تیره شپه د نړۍ څخه سترګې پټې کړې. دای په 1980 لسیزه کې په پاکستان د بلوچانو د ازادي غوښتونکو د پاتون په سر لارو کې ګڼل کېده. د دوه کورنۍ وایي چې د خیربخش مړی به نن د بلوچستان په کولو سیمه کې خاورو ته وسپارل شي. دای په 1928 میلادي کال کې زیږیدلی و او د بلوچستان د ازادونکو پوځ بي ال ای مشرو او په 1900 کلونو کې له پاکستان د حضرت غشتونکو مشر کوله. په راتلونکو خبرونه کې به د پر ژوند او کار باندې ځانګړی رپورت ترته وړاندې کوو. البته تاسو که غواړئ چې مخکې مخکې په دې اړه څو ولولې زموږ په پانی ته ورسی د ازادي رادیو د په پانی درستې www.azadiradio.com زموږ پر پانه باندې په دې ارتباط یو رپورت آنلاین سوي. ورسته به په نورو خبرونو کې تاسو ته رادیو رپورت هم وړاندې کړو. په دې خبرونه کې ورسته دوه پروګرامونه لرو، دونه یو د انصاف پلټکی او بل حقیقت څه دی. خو تر هغه مخکې فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي نن تر ماښامه به ټول انتخاباتي مواد د مځکه او حواله لارې ټول انتخاباتي مرکزونو ته انتقال کړي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو نهایي نتایج به د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست افغان امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو د مشکوکو ورانکارو فعالیتونو د خبر ورکولو په هدف 999 شمېره فعاله کړه. د تخار امنیتي چارواکي وایي په شکمش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر وایي پاکستان له روسیې څخه د یو شمیر MI-15 ډول هلیکوپټرو د اخیستلو په اړه له مسکو سره خبرې کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد به تر وسه وسه هڅه وکړي چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې اټومي لانجې پر سر یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې په القاعده پورې مربوطو وسلوالو چې د عراق دوهم ستر ښار موسل نیولې دی ټولې سیمې ته ګواښ پیدا کړی. او تمه د روسي د بارني او چار وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له عمومي مشر سره د اوکراین د لانجې د قرارول پاړه خبري وکړه.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د همکار څنګه په مننې اوس پام کړی اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ادارې لخوا خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف نږدې 30 پرمختیایي پروژې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو پروژو کې چې په جلریز او بهسود ورسوالۍ کې پلي شوي د کاریزونو سړکونو استنادي دیوالونو او د اوبو د ذخیرو جوړول شامل دي. د ښاغلي خوګیانی په وینا دغه پروژې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د پرمختیایي بودیجې نه د څه باندې 9 میلیون افغانۍ په لګښت په اته میاشتو کې جوړ شوې دي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې د سوداګرۍ د خدماتو د ملاتړ لپاره یو نوی مسوده جوړه کړې ده. د دې وزارت ویان مسافر خوغندین نن ازادي اړیو ته ویل چې دغه مسوده د محتوا سوداګرو ته مشورې ورکولو په اړه ده. ښاغلی خوغندی وایي دغه مسوده پر اساس 15 کلونو کې د لاسي صنایعو او د وړو او متوسطو متشبثونو په برخه کې پیډیږي. د ښاغلی خوغندی په وینا له اویا شرکتونو او خصوصي متشبثونو سره له سلام مشورې وروسته دغه مسوده متن جوړ او د وزیرانو شورا ته استول شوې ده. د هم د کابل په بازارونو کې د لمرنوي اتزاقي موادو بي یو منې بوجي قزاقستاني وړه 1440 افغاني، یو بوجي ورجي 1300 افغاني، 1470 وړي 1100 افغاني، یو 50 کیلوي بوجي بوره 1100 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز 1550 افغاني، یو لیټر پېټرول تیل 1500 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل 1500 افغاني. ابدا هم د بهرنوي اسعارو بي د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر 1500 افغاني او 59 پله، یو اروپایي یورو 80 افغاني او 50 پله، یو انګلیسي پوند 2 افغاني او 10 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني او 10 پله، زر ایراني تومان 1100 افغاني او تلس پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین او وروستیو ساعتونو ته تقریبا د نږدې کېدو په حال کې یو قانون سره سم حق څوک کاندیدان حق نه لري چې د انتخاباتو تر پیل 48 ساعته مخکې نور کمپاین وکړي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې به هم په دې ارتباط د رپورټونو وروستي درته خبرو. په یاد ولرئ چې سبا په ازادي راډیو کې د ازادي په څپو کې پروګرام انتخاباتو ته ځانګړی شوی. نو د انتخاباتو تر پیل مخکې که تاسو هر اندیشنه لرئ د ازادي راډیو دغه پروګرام او د نور پروګرامونو لاري زموږ تا وريدونکو سره او د چارواکو سره شریکولای شي. موږ پر وپانه باندې یو مطلب خبر سوي په هغه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش ویلي چې افغان دولتي چارواکي د انتخاباتو کې مداخله نه کوي. کواړی ویل ولي زموږ به پانی ته ورسي. د ازادي راډیو د وپانی ادرس دی www.azadiradio.com.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
دا ازادي رادیو دا اوس موږ د اونۍ دوه ځانګړي پروګرامونه، اول د انصاف پلټکی چې حمید عثماني وړاندې کوي.
د انصاف پلټکی
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوړه راځم.
دومره زوري دلې مکان په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټي ازري په ګرکوه ازر کې ان شاء الله موږ ځګونه پکې ورکړي.
د لوګر ولایت د چرخ ولسوالۍ اوسیدونکو خادم وایي چې د مولانا یعقوب چرخی د لیسې په ودانۍ کې ملي پولیسو پوسټه جوړه کړې ده. خادم چې وایي دی وزده کوونکي د کورنۍ لغړ څخه د شکایت کوي چې د ملي پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه کې د ښوونځي زده کوونکو او کارکوونکو ته زیان هم رسیدلی دی.
زما نوم خادم ده، د ولسوالۍ چرخ ولایت لوګر اوسیدونکو.
مشکل هم څه ده؟
مشکل هم په مکاتبو کې ده. د دې موږ لیسه پخوا د احمد کرزی په اوله دوره کې ایجاد شو، د علیل طرف نه د علیل دا مکتب لیسه مولانا یعقوب چرخی په نامه
مهربانی
دا مکتب چې ایجاد شو، د خلکو په همکاري، د خلکو په کومک، د خلکو په چنده دا مکتب آباد شو. زموږ اطفال، زموږ معلمین دلته درس ورکول او بل یغه نه د ولسوالۍ طرف نه، د قومندانۍ امنیه له طرف نه دلته په بامو کې پوسټه ایجاد شو او دا مشکل سخت د نو اطفال ته سخت مشکل پیښ شو.
اوس تاسو کوم ځای ته مراجعه کړئ؟ دا مشکل هم خپل کوم ځای ته رسوله؟
موږ خو په څو دفعو کې عریضه وکړه وزارت دفاع ته، وزارت داخله ته او وزارت معارف ته، نو چا کومه پرسونه باز خاص و نه کړ. دا تر اوسه دا پوسټه فعالیت کوي
او په عین وخت کې زکونکو درس وایي.
اوس خو په حال زکونکو خو بيخي نشته. دا د موږ مکتب بيخي سیم خاردار واچول، دروازه بند کړ. دا قومندانۍ امنیه خلکو ته وویل چې موږ ته د ضرر رسي پیښیږي او دلته موږ ضرورت دی تعمیر ته لرو چې موږ ځای نه لرو. مال دا خو د حکومت کار ده، د حکومت باید ځای تاسو پیدا کړي، د حکومت امکانات لري او غیر لاغه نه. موږ دا مشکل لرو چې دا نظامی ساحه نه ده، دا د معارف ساحه ده. نو معارف
یعنی دا د پوهنه د وزارت راجستر شوی ښوونځی ده.
دا راجستر شوی ښوونځی دی، دا د داوود خان په وخت کې په وخت د لیسې مولانا یعقوب چرخی. اوس خو
په تر دې پوهنه وزارت سره داسې یو مشکل چې په بل ولایت کې طرحه کړی، خو هغوی ویل چې په ایس یو مکتب کې امنیتي پوسټه نشته او هغه مسله دوی رد کړې وه، ویل دا مشکل موږ حل کړی. نو یعنی تاسو په نظر دا مشکل تر اوسه نه دی حل شوی؟
بالکل حیاتانو دلته راسي وګوري، د نږدې نه ساحه وګوري، مصور ته حتی موږ پخپله خلو رئیس جمهور ته پورته شو، مالګوره و رئیس صاحب جمهور از د کال په سر کې زنګ وهي، مکتب افتتاح کوي، د معارف افتتاح کوي او په موږ باندې سخت زور ده. د موږ په مکتب کې، د موږ په درسي صنوفو کې پوستګان دي، عسکر دي، نظامي خلک دي.
ګوره یعنی دا څه اغیزه کوي په زده کوونکو؟
نه خو دا خو داسې تاثیر کوي چې دا خو اول خو د موږ صنوف چې دا د درسي صنوف چې پوښتوي خلک وي، عسکر وي او دا الکانو، خدا خو په هیڅ قانون کې نشته، په هیڅ دنیا کې نشته. خدا خو موږ ته ډېر مشکل ده، الکانو مفکوره مشوش کیږي.
ګوره د څه پوسټه په صنفونه کې دا څنګه دا د کوونکو درس وي او پاین وخت کې پوسټه هم دلته شته، دا څنګه موضوع ده؟
نه الکان خود دی ځای نه بخي وسړل، د بل تعمیر شیدا تر څنګه بل تعمیر ده، ډیر الکان تقسیم سو بل لسګانو ته ده.
یعنی دا مکتب پوستی ونیولو او ځکهونکی لاړ تی نه
ځکهونکی لاړ دی نه
چیر لاړ
دا په نور مکتبونو کې تقسیم سو تر څنګه بل لسدا لو تعمیر ده.
کله د سم کیږي چې دا پولیس جګړه کوي طالبانو سره، اوس ځکهونکی تر څنګه په خوانځي کې درس وای؟
بالکل د درس په وخت کې د درس په تدریس په وخت کې د حال را پیښوي د موږ چپراسي شهیدان سو د موږ بچیان ماشومان زخمیان سو شهیدان سو دلته خو لوی مشکل ده خو د جنگ په وخت کې له درس ویل سي یو فلسي په یو ساحه کې نو دا عادي خلک عادي ځوان له لاس نه ورکی نو دا ماشومان خو بالکل د درس نه پاتې کیږي نو خلک مشوش دي خلک د جنگ نه د پوستې نه د ولسوالۍ نه د نظامي معارف خو په هیڅ دنیا کې په هیڅ قانون کې نشته چې په سر کې د ظلم روان
مونږ د دې ستونزې په اړه د لوګر ولایت د امنیت له قومندان عبدالحکیم ساقزی سره مرکه کړې تاسو دې موضوع نه خبر یې
خوري دا پټوینان در توای چې دا مکتب شته تاسو د قومندانۍ په بغل کې دی امزور د قومندانۍ د احتیا سره دیوال وصل دی نور مرتبه کې نه پوسټل ورو نه کم کار سره شیر سره انتخاباتو کې موږ راته سایت درلود انتخاباتو هغه انتخابات تیر شو اوس په دې انتخاباتو کې عمل ته سایت تثبیت شوی چې تنه د انتخاباتو په یو ورځ باندې موږ راته سایت د انتخاباتو نور د مکتب سره مشکار نه لرو موږ مخالف د علم فرهنګ د مکتب نه یو که څوک وایي چې مکتب د نه په حاکی کې دی یا په حاکی پوسټه ده هغه د مخامخاسېدراوړي یا ته یو ایات تعین سي ودي ګوري چې مکتب زموږ د قومندانۍ او د اردو ملي کتاب چرته ځای پر ځای وي د دیوالو سره وصل دی نو دا خو زموږ ګناه نه ده چې
دوی همدا وایي دوی وایي چې دغه کومه ودانۍ چې اوس په پوسټه اچول شوې ده د ملي پولیسو دا ښوونځی وو دوی د دې ښوونځي شاګردان ایستي او د دې پوسټې تر څنګ وس هغوی په یوازي کې چې دوی خپله جوړ کړی هلته درس وایي دا زده کوونکي البته دغه سیمه د ګرماوي په نامه یادیږي دوی وایي دغه ودانۍ کې چې دا پوسټه ده دا د ښوونځي ودانۍ ده په دې اړه څه وایي
دا کور چې اوس پولیس پکې اوسي تقریبا دومنځله کور دی او درې دی بزمکه ده د یو سړي په نامه د عبدالحق میر کې چې نوم یې وس ما سره نشته ما بل ورځ یې ریزه کړې و چې دا کور ما ته د څو کال کې چې پولیس دی په ځای ما ته کیران را کوي دا شخصي کور دی بیا موږ وزارت دا مسله ورسول د غزه معمر وخت چې دا کور په کیرا اوس مو قرارداد ته ورکړې چې موږ د دې سره قرارداد وکړو او دوی کرایه مکمله ورکړو
بار صورت سقزه سیب دغه چې د یو خواندی او د یو امنیتی پوسټي دیوال سره شریکې په دسي وی ولسوالۍ کې چال امنیت هم خني تاسو یې نظر دا مسله څنګه یا غز د کوونکی کول شي چې په سم فضا کې در سوی لازم نه ده چې دغه پوسټه لا غیزین انتقال شي
دا چې د خوري تاسو د سرخ د سوخلجی سیمه او کات او راځي تاسو نو دلې البته فقط دا یو 500 متر په 500 متر کې دا ساحه خالی ده چې په هغه ځای کې قومندانی او ولسوالۍ جوړ شوې ده نو دا تعمیر د ولسوالۍ او تعمیر د قومندانی چې دا ستات ځای پر ځای دی اردو ملي دا کله مو وشتل شي کې و به څه چیرې بوزو پر سر دوه غرونه دي دا غو پر سر هم پوسی دي خدای خلک به ټول لاندې کله و شي دا به ټول وایي چې بزنده اردو دې دې ووځي پولیس ووځي خای امنیت دوی تضمینوي چې بوده ورته امنیت ورکو خدا چې مشکل
نو تاسو نظر ای سخت سپ څه وشي خدا مشکل ده چې البته ماشومان درس وای زده کوونکي درس هغه نو درس نشي بیل
مو تر څو چې موږ پوسټه پر هغه ځای باندې نشته چې موږ دیوال خو نو کوي چې خپل دیوال ونلو چې دوی سره وصل نه دی دا به ونلو کني موږ د دې سره کار نه لرو موږ موجیګان چې دی پر هغه استقامت د مکتب باندې نه دی زمور په پولیس مو ویګان په څلور کونج کې د هغه سعید چې اردو ملي پولیس دی او د پولیس امنی پولیس دی نو زه دوی امنیت لپاره موږ زحمت واسو کار کوو صرف دوی دی هغه ځکه مقابل چې موږ سره جنگي دی هغه هم دغه احساس لري دا غو سره خبرې وکړي چې د مکتب د لارې پر موږ باندې کوم پیر او استفاده وایي چې نو موږ کار نه وسلو موږ کار نه وسلو
څوک خبرې وکي هدف هم طالبان دي چې خلک د سیمې خلک باید طالبانو سره خبرې وکي واسطه
طالبان طالبان ته موقع ورنه کیږي که په ځان طالب غواړي چې هغه لږه ځان سیمې خواته یو ځانګړي ووي سرمایه ځان خلک راغلي چې موږ دوی ستاسو منتظر نه کوو یا به د دې تر اوسه پرې د مکتب څخه په موږ داس نه دي سوي
سقزه سه په دې توګه له ملکی خلکو یا له غزده کوونکو د سپار په توګه کار نه اخستل کیږي تاسو یې نظر په جګړه کې
نه د سپار په توګه څه کار اخستل تر اوسه پرې یو متعلم خلک سوي دی تر اوسه موږ کوم مزایمت کړی یا کوم پوسټ موږ دی په دیوال باندې ده موږ د دې ساحه د په اردو باندې د شمال غرب او شرق باندې ده د زموږ کمانډانی او ولسوالۍ مکمل یو د ولسوالۍ تعمیر او د قومندانۍ تعمیر خو موږ نه څه کولای چې بس د ولسوالۍ جوړ کړو مکتب چاره وکړو مکتب موږ په تمام معنا دوی ته اطمینان ورکوي چې موږ که په زندګۍ خو په موږ ډزم وشي موږ دوی ته ضرر نه رسوو، دوی خو ته ډز نه کوو.
په هر صورت اسحاق زی صاحب، موږ پخوا م یو پروګرام درلودو کاپیسا ولایت نه، هلته په یوه مکتب کې په یو ښوونځي کې هلته پوسته جوړه شوې وه. د پوهنې وزارت وویل چې نه ده جوړه شوې، ولې د هماغې پوستې نه موږ ته سرتېرو زنګ والو ویلو موږ په دغه ښوونځي کې موقعیت لرو. کاهیانان د دغه کسانو یې دا سمیي چې تاسو د ښوونځي ودانۍ نیولې، نو تاسو دا ژمنه کوئ چې د ښوونځي ودانۍ به بېرته ورسپارئ؟
که دغه ودانۍ زموږ په لاس کښې وه، سل فیصده دغه جرمانه زه په غاړه مخم او زه دغه مکتب ورته خوشي کوم. اما زموږ د دیواله آ خواته دی مکتب، صرف که بعض خلک وایي چې دغه ولسوالي دي مکمل د دې ځای ولاړه شي، هغه د بیا شورا یا امنیت ته یا وزارت داخلي ته یا ریاست جمهوري د لارې پر موږ باندې حکم وشي او دوی د تدابیر ونیسي، مقامات دا تدابیر نیسي. دلته وزارت دفاع او داخله ټول شامل دي که ولسوالي دي زه د مکتب د پاره انتخابوي. اما فکر کوم چې د ولسوالي تاسیسات تر مکتب زیات دي. هلته
هو کور ودانی سخزه صاحب ژوندی اوسي، ورځ د پخیر. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي راديو درنو اوريدونکو السلام عليكم. د حقیقت صدای یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. انتخاباتو ته پنيګ دي کېدو داسې اندېښنې را پیدا شوي کې چیرې کوم کاندید په دویم پړاو انتخاباتو کې بریالی نشي، ممکن د هغه پلویان په ځینو ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کړي او ګډوډۍ رامنځته کړي. دا چې افغان حکومت او په تېره امنیتي ځواکونه د دغسې احتمالي ګواښونو لپاره څه چمتووالی لري، په دې بحث کې به په همدې مسایلو او نورو اړوندو انتخاباتي مسلو خبرې وکړو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت د ځانګړي کمیسیون رئیس جنرال محمد سالم احساس دی. احساس صاحب، ډېره مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته.
په سر کې وایي که چیرې کوم کاندید ته د انتخاباتو نتیجه د منلو وړ نه وي، د همدو دو کاندیدانو له ډلې څخه حتما یو کاندید ناکامیږي او بل به بریالی کیږي، او د دوی پلویان په ولایتونو کې په مظاهرو لاس پورې کوي، ګډوډۍ رامنځته کوي، د دوی د کنټرول لپاره تاسو څه تدابیر لرئ؟
البته موږ خپلو خلکو ته اطمینان ورکوو او د افغانستان با عزت خلک باید په خپلو بچیانو باندې په خپلو خدمتګارانو باندې باید مطمئن اوسي چې لله الحمد د افغانستان پولیس د 15 کالو 10 کالو مخکې پولیس نه دي. موږ له هر نقطې نظر نه فعلا خپل آمادګیان لرو او خپل تجهیزات او امکانات او تعلیم و تربیه او توانمندیان په ډېر یو عالي سطح باندې دي، او موږ په خاطر د امنیت خپل خلکو او په خاطر د سلامت د ملي پروسې موږ متحد یاستو او موږ د خپل د خلکو په خدمت کې یاستو او عامو ته هم آمادګیان موږ خپل لرو.
په دې دو کاندیدانو کې به یو حتما بریالی کېږي او یو به انتخابات بایلي، هغه کس چې انتخابات بایلي هغوی ته ستاسو پیغام یا ستاسو سپارښتنه څه ده؟
البته زموږ پیام د افغانستان با عزت خلکو ته دا ده چې خپل امنیتي قواو سره همکار اوسي او موږ خپل مکلفیت او خپل فرض بولو چې د خپل د خلکو امنیت وساتو او د دې ملي پروسې سلامت په خاطر باندې د ټولو توانمندیانو نه کار واخلو او د خپل د خلکو په خدمت کې اوسو، او موږ به د هر نوع قربانۍ په خاطر باندې په خاطر د امنیت خپل خلکو او په خاطر د سلامت د ملي پروسې انشاءالله حاضر او آماده یو. کله وخت چې د دوم پړاو انتخابات ته البته اعلان شول، له همغه ورځې نه را په دې خوا باندې ټولو امنیتي قواوو په ډېرې یو ښه هماهنګي کې او په ډېر مشترک ډول باندې د کمیسیون محترم د مستقلو انتخاباتو تر رهبری لاندې خپل ټول پلانونه، برنامې، ارزیابیانې، آمادګیانې تنظیم کړي دي مطابق د پلان کې. خوشبختانه تر نن ورځې پورې البته ټول پلانونه او برنامې په ډېر عالي شکل باندې تطبیق شوي دي، جریان باندې کمپاینو البته په ډیر ښه شکل باندې په مخ باندې تللی ده او موږ ډېر ښه هماهنګي نمایندګان د محترم د کاندان د ریاست جمهوري سره لرو او همچنان موږ ښه هماهنګي په خپل منځ کې امنیتي ارګانونه و همچنان د کمیشن محترم مستقل د انتخابات سره لرو او موږ ټول آمادګان تنظیم دي مطابق د پلان په مخ باندې ځو او په سد تامین د امنیت د خپل خلکو کې او په خاطر د سلامت د ملي پروسې موږ خپل عامتام آمادګان لرو.
جنرال صاحب، د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر په مجموع کې شاو خوادرینی ملکو ته رسیدي، د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره دا ټول دنده لري چې د امنیت د ټینګښت چارې په مخبوزي او مخصوص ځواکونو ورته ګمارل شوي.
البته د دې ملي پروسې د سلامت په خاطر باندې، د دې ملي پروسې د امنیت په خاطر باندې، الحمدلله ټول د افغانستان خلک ځان مکلف بولي په دې باندې. البته چې موږ سره کومک کړی ده، همکاري کړی ده او دغه 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 کوم امنیت چې تاسو وینئ دا هم که په مخکې دور کې وو او که اوس په دې ورځو کې ده او که د راتلونکو ورځو لپاره د انتخابات کې ده، دا هم ټول د افغانستان د خلکو له برکته ده چې د هغو کومک همکاري شوې ده. پاتې شو امنیتي قواوې چې خپل مکلفیت بولي، البته مطابق د پلان په مشترک ډول باندې نظر په ضرورت باندې، نظر په ارزیابیانو باندې دوی توظیف شوي دي، آماده دي، په حال دي آماده باش کې ټول قواوې دي زموږه او ان شاء الله چې موږ په ټول خپل امکانات باندې د خپل امتنانو په خدمت کې یاستو او د دوی د امنیت په خاطر باندې او د دې ملي پروسې د سلامت په خاطر باندې به له هیڅ نوع قرباني دریغ نه کو او ان شاء الله په دې باندې مطمئن یاستو چې زموږ خلک موږ سره همکار دي او همیشه حمایت او همکاري وکړي.
تر اوسه انتخابات د ودری ورځې پاتې د انتخابات د شنبې پورس کیږي. په کابل کې چې موږ ګورو د رای ورکونې په مراکز کې مخکې پولیس ګمارل شوي دي، هلته د امنیت لپاره د شپې حتی پیره کوي. څنګه په ولایتو کې هم ورته تدابیر نیول شوي؟
بالکل، ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې زموږ ټولې ارزیابیانې پلانګزاریانې په مشترک ډول باندې صورت نیولی ده او مطابق د پلان تمنن روز پورې په دې خې واجب باندې تطبیق شوی ده او د راتلونکي لپاره موږ شاله موږ په دې باندې مطمئن یو او موږ به په خاطر د تامین د امنیت د خپل خلکو البته د خپل همتنانو په خدمت کې اوسو.
تاسو ویل چې امنیتي ځواکونه آماده دي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره. د انتخاباتو په مرکزونو کې د خزینه پولیسو ګډون هم یو مهم اصل دی د دې لپاره چې د ښځو ګډون زیات شي. په تېرو انتخاباتو کې شاوخوا 10,000 موقت پولیس تاسو نیولې وې، په دې سره انتخاباتو کې دا شمیر څومره دی او په دې برخه کې څومره کار شوی؟
تر کومه ځایه چې تاسو په جریان کې هستی، زموږ اوناسیا پولیس البته متفق دی خپل مسؤلیتو مکلفیتو به دوی هم خپل وظیفه اجرا کوي او دوی هم مصروف دي په خاطر دی مراکز دی رایدی دی انتخابات دی ورځی. البته موږ په مخکې دور کې هم یو وخت تجربه عملي کړله چې په دې کې په همکاري د والي صاحبانو او د مسؤولو اداراتو موږ سره ښه پرپره همکاري وسوله او د افغانستان د ملي پولیسو خصوصا مناسب پولیس لخوانه دوی ته ترنینګونه ورکول سول او دوی ته تعدی تعلیم تربیه سو او دوی وظیفه لپاره آماده سو چې په ورځ د انتخاباتو کې موږ په هغه مراکز کې چې زموږ خویندې او میندې البته رای استعمالوي او خپل قانوني حق هلته ادا کوي په رای کې په مراکز کې موږ مجموعاً په سطح د افغانستان باندې 2500 تنه ښځې خویندې او میندې هلته تنظیم کړي دي.
انتخابات په پرتله زیات د شمېر
بالکل او 300 نفر نور هم موږ په حالت د ظرف کې لرو چې په وخت ضرورت کې به لوغون هم کومک او همکاري واخیستل سي او زموږ خپل پولیس خصوصا مناسب پولیس هم البته په دې کې په خپلو وظایفو کې مطابق د خپلو مکلفیتو مصروف دي که وخت ضرورت سي هغه هم د دې وظیفې لپاره.
دغه ښځینه پولیس چې په موقت ډول ګمارل شوي دي، دوی کوم ځانګړي یونیفورم هم لري یا د وزارت داخلي کوم کارت سره ده تر څو په هغې ورځ وپېژندل شي؟
دا متاسفانه چې تاسو ویلې دا پولیس نه دي، دا زموږ هغه خويندې مایندې دي چې په تاو طلبه توګه باندې البته د دې وظیفې لپاره توظیف شوی دي. فقط صرف د دوی ته د پولیسو لخوا نه ټریننګ ورکول شوی ده، تعلیم و تربیه دوی شوی دي چې د دوی د پولیسو مطلق د پولیسو همکاران دي، او د دوی لپاره موقته تعلیم و تربیه ورکول شوی ده چې صرف په ورځ د انتخاباتو باندې په هغه سایټو کې چې د طبقه د اناس لپاره دي دوی د تلاشي په خاطر باندې ګمارل شوي دي، او دوی به هلته خپله وظیفه په دې برخه کې مخکې دوره کې هم اجرا کړې ده، او په دې دوره کې به هم انشاءالله په ښه متانت او جرات باندې به خپله وظیفه اجرا کړي چې موږ قلبا د دوی له همکاري نه تشکر کوو، او له هغه نیادو چې په دې سکه موږ سره حمایت همکاري کړې ده محترم والی صاحبان، او همچنان د مختلفو اداراتو مسؤلین چې په سطح د مرکز ولایت دي موږ قلبا ځینې مننه کوو.
د کورنۍ چارو وزیر داوودزی صاحب څو موده وړاندې له کاندیدانو سره په یو ګډه غونډه کې ویل چې په دې ځل انتخاباتو کې به ګواښونه د لومړي ځل په پرتله زیات وي، دا ارقام یا دغسې وړاندوینه د څه په اساس کېږي؟ آیا هوا ګرمه شوې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه زیات شوي، او که څه ځینې نور پټ پلانونه دي چې تاسو کشف کړي دي د مخالفینو؟
البته په دې کې جای د شک نشته چې د افغانستان د خلکو دښمنان خپل تب تلاش کوي، هغوی خپل هلې ځلې کوي، هغوی هم دغسې نه دي ناست، او په مخکې ډول د انتخاباتو کې هم هغوی هغه کوم شی چې د توانې پلوه هغه کار یې کړی ده، خو خوشبختانه چې مخنیوی شوی ده، د هغو پلانونو دسی شنډې شوي دي، او یا غاښ ماتوونکي ځواب ورکول شوی ده، او د فعل لپاره هم د جناب جلالت ماب وزیر صاحب داخلي د فرمودي په اساس باندې چې هغه واقعیتونه زموږ تاسو د جامعې او د وطن ټولو موږ تاسو ته روښانه دي، دښمن خپل تب تلاش لري، دا چې مثال خبرې هوا ګرمه ده یا فرض مثال نظر لږې وخت نه تر اوسه پورې ټولې منطقې شنې دي، خامخا دښمن په مخکې دور کې ډېر یو 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 غاښ ماتوونکي ځواب ولیده، او په ټول خپل ټولو پلانو برنامو کې هغه ناکام شو، او موږ ته کشفي معلوماتونه دا راپوته کوي چې دښمن وقدمن ده، په خاطر د باندې چې په مخکې دور کې دوی هیڅ نوه کوم لاسته راوړنه نه درلوده، خپل تب تلاش به کوي، په دې کې جای د شک نشته، ولیکن زموږ امنیتي قواوې په تمام امکاناتو باندې د دې لپاره آماده دي چې د سایټو امنیت ونیسي، د خپل خلکو امنیت ونیسي، او د دښمن د دسیسې کشف کړي، خنثی کړي، او غاښ ماتوونکي ځواب ورکړي.
بله، تاسو وایئ چې وزیر صاحب دا خبره د دې لپاره کړې چې تاسو پلانونه کشف کړي دي، تر دې په کومه مناطق کې د وسوال مخالفینو ګواښونه زیات دي؟ د افغانستان په ختیځ کې، جنوب کې، شمال کې مشخص ولایتونه معلوم دي، سیمه تاسو مشخص کړي؟
البته دښمن ده، هغه د افغانستان د خلکو د ترقی دښمن ده، هغه د افغانستان د خلکو د بایزت ژوند دښمن ده، او هغه د افغانستان د پیشرفت دښمن ده. په هر ځای د وطن کې چې دې ته موقع برابر شي، زمینه برابر شي، او دای به خپل شوم عمل اجرا کړي، خو زه انشاءالله په دې باندې مطمئنه یم چې زموږ امنیتي او کشفي او دفاعي ارگانونه دیتا آمده دی، پیشبین دی ورته، او دوی تبا موقع ورد نکول سی که دوی خپل شما اعمال البته عملی که او آمتام دیده لپاره تدابیر نیول سیوی دی، او لیل والحمد که زموگا امنیتی قواه خصوصا پولیس لحر نقطه نظر وست فعلا توانمند دی، او دی خپل خلکو بخدمت کدی.
بله، با افغانستان که میشت آیساف زواکونو هم اعلان کرده چی دوی که چیر غفتن ورنویسی دی مرست، دوی مرستو تا چمتو دی امنیت دی تنگه په برخه کې. کله چې د اعلان وشو چې اته سعودي عرب مراکز به د انتخابات پوره ستړلې وي، د انتخابات سرونکو درو ویل چې افغان حکومت باید د ایساف څخه مرسته وغواړي تر څو دغه مراکز هم د انتخابات پوره خلاص وي. څنګه تاسو د موضوع له هغوی سره مطرح نه کړل ایساف سره؟
البته د ایساف قواوې موږ سره په ښه هماهنګي کې دي، او زموږ هوایي حمایت کړی ده، په انتقالاتو کې موږ سره مرسته کړې ده، او په ټولو پلانو برنامو کې موږ سره ښه هماهنګي لري، او موږ سره هوایي حمایت په وخت ضرورت کې دوی کړی ده او کوي به، او په دې مورد کې انشاءالله موږ کوم مشکل نه لرو. لله الحمد چې فعلا د افغانستان امنیتي قوتونه په مجموع کې چې زموږ اردوی ملي دی، پولیس ملي دی، امنیتی ملي دی، لیدول هم دا توانمندی لري چې د خپل د خلکو امنیت ونیسي.
کله انتخابات فورا ضرورت پیښ شي د دوی ملاتړ ته د حساب ځواکونو تاسو به مرسته کړی وغواړئ؟
البته بالکل، د دوی هیاوی ملاتړ یا حمایت موږ ضرورت لرو. دوی موږ سره پلان کې ښه مشترک امانګي لري، زموږ حمایت کړی ده او په انتقالات کې موږ سره همکاري کومک کړی ده، او که ضرورت سي بالکل به دوی موږ سره همکاري کوي.
ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېدی. له خپل میلمه د افغانستان د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت د ځانګړي کمیسیون له مشر جنرال محمد سالم احساس صاحب څخه ډیره مننه.
ډیر تشکر تاسو نه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.